السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې په 1400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لرې پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې د 1000 ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبې له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مخ ته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن آزادۍ رادیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبې پورې دوام ولري او عامه روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 5 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوړي مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوي ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له خپلو نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبرې کړي. د دې ډول دوکتو موخه څه ده؟
لوی یره دی په دې چې مباده د زمکه او زلبیا د افراطی او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا کې نن سهار وختي هم شدیده زلزله شوه. د زیانونو راپور لا تر اوسه نشته.
سهار 4 بجې زلزله شوه په پکتیکا کې. یو شدیده زلزله شوه بدغږ درلود.
د طالبانو د عامه روغتیا وزیر د زلزله ځپلو لاسنیوي غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د څښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. دویم نیمایي درسي ساعت ته ځانګړې شوې د بیولوژي مضمون پکې تدریسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې 8:04 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمېر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي، ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغه ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سل په سلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وای ما نه پوسته ولا، او هغو کسانو چې ماته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پېښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو وویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړي دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفه اعلان شوي او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
و مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې په دوحه کې د سفر پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو بشري حقونو ته اندېښمنې دي. د ښځو فعال او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شنکی کډوخیل مې په وړاندې خپرونه کې وپوښتله چې نړیوال ولې په پرله پسې توګه له طالبانو د بشري حقونو او په تېره بیا د ښځو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخله تعامل شي، ځکه چې بین المللي ټولنه هم له طالبان نه یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یره دي په دې ده چې مبادله د ځمکې او ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بین المللي ټولنې په وړاندې استعمال نشي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کلوخیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابلل ده. فکر کوي د غونډه ته په اوسنوي شرایطو کې څومره اړتیا و او د دې غونډې توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه ویل شي؟
معلوم ده هغه ټول مناخوال چې په افغانستان کې روان دي، هغه خودسریان چې کیږي، هغه خودسرانه شکنجه سي کیږي یا وژنه یا تورونه چې کیږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې او لسته ایجاد شوی که اگه ده گیر پری خودلو پر خاطر باندی وی یا مثلا ده کار منی کول یا کار از خبر طرف کول دین جونو مکتبونه خصوصا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ راتګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه، د ښځینه سازمانونو له طرفه، د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبوره دي چې یو دریځ باید غوره کړي.
میرمن کډوخیل، تاسو اتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعال نو سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان د ویلوې غونډې چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکی د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړ شي په کابل کې پل ټکنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبان لراته ګروسته لمرنۍ لوی غونډه ده. لدې غونډې څه توقع کیږي؟ د نیو علما به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي؟ دوی ته به جواب ورکړي؟
دا یو معماده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي، دوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبان ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا په سلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اړخ ده. او د تشویش اول خبره هم دا ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي چې د خپل ټولو سخت دریځي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته خو علماو اجازه راکړي، دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید د په کوم سخت دریځي سره روان یو. موږ دا زموږ حق ده او موږ به په همدار قام مختزو او دا بده ته یو رسمي بنه ورکې. نو اوس معلوم شي چې دې کومه لار غوره کوي.
د خځو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې شدید او سخت ټکانونه حس شوې دي. تر اوسه د دغه زلزلې له کبله د اوښتو زیانونو کوم راپور نشته، خو هلته د ولسی جرګې یو پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې د مرستو لپاره ورغلی پر خپل فیسبوک پاڼه یې ویلي چې دغه زلزله کې چې نن سهار شوې یو شمیر کورونه نړېدلي دي. لږ وړاندې مې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نه وروستي جزئیات وپوښتل.
سهار 4 بجې په پکتیکا کې یو شدید زلزله شوې. البته یو ډېر بد غږ درلود، شوم سهار غرنۍ ده، اوسه پورې صحیح ټرمپونو ته زخمیان لا نه دي رارسېدلي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، ساحه ته زخمیان یا شهیدان نه دي رارسېدلي او مقام سیچمه کې مکمله ساحه کې ټلیفوني ارتباطات نه قایمېږي. خو که په رستو کې څه مسایل وو زه له تاسو سره شریکم. البته زه پرون چې د سیمې ته تللی وم د ګیانې ولسوالۍ ته، رښتمن زلزله او دوه دانې ټپیان ما خپل ولیدل چې موږ روغتیایي مراکزو ته راغلي.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل. دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزلہ غوندي؟ دا سي ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي. اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا ونې پورې کیږي چې دا سي زلزلې کیږي په دې سیمه کې.
یقینا د زلزلې ته ورته ټکانونه دي. د نن سهار د راپور مې څه تر لاسه کړی و چې موږ اوچا تاګ درلود او ډېر وحناک باجو او تکان شدید و. تېره ورځ زه تللی وم پرون، هغه د کرشتې زلزله څه شوی وه؟ دو ټکان
بله. لاندې پوښتنه اسمت صاحب، دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوی، دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنا د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم حس شوی؟
نه، خرنه کې نه ده حس شوی، په همدا بدو سره ته شوی ده. خو زه یوازې مدا ده چې اوس ضرورت ده چې لیکي د سروې تخنیکي ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر ده.
د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هلته د نن سهار زلزلې په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او د غوښتنه وکړه چې باید یو تخنیکی ټیم چې د زمک پوهنې پوهان وي او متخصصین وي سیمې ته ورشي، څېړنه وکړي چې په سیمه کې څه روان دي. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر، البته د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. ماشومان تر زلزلې وروسته د کولرا یا نسناستې ناروغۍ د خپرېدو له خطر سره هم مخامخ دي. نوري اسنوري تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونی زلزله کې د په سلګونو لویانو تر څنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړ کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې، په سلګونو کورونه یې له خاورو سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راښویولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخت ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسیدلې چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالې ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 10-12 کورونه چې تقریبا ټول یو مخوران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 50 کسه زخمیان دي. څوکم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما به خپل بچی په کې شهید ده.
د دغه زلزلې د تلفاتو دقیقه وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری ورکړې چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. د زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور او پلار شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بل سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګه د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي، ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نسناستې د ناروغۍ چې تر ډېره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو ایران ته. داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپل غوښتنو لپاره له اعتراضونو لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو. له تیرو څو اونیو راهیسې متقاعدان په ایران کې مظاهرې کوي او له حکومت نه د خپلو امتیازاتو د ډیرېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې یو کال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیسې په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په 6 اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه 10% زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې یې لږ تر لږه حقوق 8% زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د 10% زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمېر غړي او متقاعدین وایي په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45% دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې، ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصاد لکلونو رئیس د لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلې د کورونا وبا هم ډېر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډېر پورته لاړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې مهم اوریدونکو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو په سر کې راځو دې ته چې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. ایران داسې مهال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی دی. هاخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د وزګاری او خراب اقتصادي وضعیت له امله نور هیوادونو ته کډه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلي احمدی ویلي دا شمېرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سر شمېرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمېرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هېواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هېوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کډې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللي د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته، نو څه ته پاتې شو دلته؟ نه کار شته، نه روزګار شته. هره ورځ قیمت کېږي. مجبور شي مونږ هم یا قاچاقي یا ویزې خو نه راکوي، بس قاچاقي مجبور شي لاړ شي مونږ هم ایران ته. بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکی و، خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. هاخوا بیا طالبان له هغو هېوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هېوادونو کې د مهاجرونو ستونزې موږ درک کوو او دوی هېوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرونو ستونزه اول اوسې موږ د هېوادونو سره یادې کړي.
ایران او پاکستان دوه هغه هېوادونه دي چې د افغان کډوالو شمېر پکې د نړۍ د نورو هېوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هېوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خبرېږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره له نړیوالې ټولنې، خیریه بنسټونو او له عامو افغانانو د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. قلندر عباد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې اوس هم د زلزلې د پیښېدو امکان شته او خلک هلته د سرپناه، د څښاک اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. تازه راپور دا دی چې نن سهار هم هلته زلزله شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلیو سیمو اوسېدونکي سرپناه، د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د دغو خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي دوی ته د فراق او د چراک کاملا انتظامات وشي دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول الته ورته تیار او عیار دي اما اندېښنه د را روان وخت لپاره د اندېښنه د اسو میاشتې لپاره د اندېښنه د ژمي لپاره د چبوجمي کې باید د خلکو سرنوشت څنګه
ښاغلی عباد د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشري او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هره ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو په رهبرۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو لپاره یې خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسول ویلی دی دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو ازادي رادیو پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه اورو.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. نورجان د غلطه نه دی، یو کار زمينه شته دی. دلته په چوک کې ریړه چلو، نم شاروالي پرې دی، نم ترافیک پرې دی، مشکلاتونو سره مخه ده. نړپور چارواکو نم دغه وختنه چې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره یو لار له جوړه کړي، یو کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لاسمه میاشت روانه، نه زموږ د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار. سو په غټه مهرباني کړه زموږ غږ مو نړپور چارواکو له ور ورسول.
سلامونه او احترامات میمنه. عبدالحق احساسم د لوګر ولایت د ازي ورسالۍ څخه. په دې وروستیو ورښتونو کې د ازي ورسالۍ اوسیدونکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالی تلفات رسیدلي چې له امله یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. په همدارنګه کوچیانو ته په مجموع کې ګڼ شمېر تلفات رسیدلي دي چې 1100 میګ او زی مړي شوي دي او د شاتو مچۍ 1106 سندکه له منځه تللې دي. همدارنګه د کروندګرو ګڼ شمېر کرنیز ځمکې تخریب او همدارنګه فصلونه هم له منځه تللې دي او ګلۍ وهلې دي. تر اوسه پورې له اړمنو خلکو سره کوم ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. سلامونه او سلامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جوړېږي، زما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه وسی. دې کې باید د هر نهاد او بې طرفه اشخاص باید وسی. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي، یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي، یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي. نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدي او د هر مذهب کم پیروان چې دی هغوی ته باید بلنه ورکړی شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کم ډلې چې دي، یا همدارنګه د بنجپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهبو پیروان مونږ لرو، باید هغو ټولو ته بلنه ورکولی شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو د سهار اتنیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR هم ویلي چې په 1400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. تازه راپورونه دا دي چې نن سهار 4:15 هم په پکتیکا کې په ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي، خو د عامې روغتیا رئیس وایي چې تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان بانک نن سه شنبه $11 میلیون د داوطلبۍ لتلارې لوري ترڅو په دغه اقدام سره د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره کار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخته ولاړ. او د اوکراین په مرکزي ښار کرمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼې ګوڼې مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خپرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی ذربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دغه مستقیم ویش په واسطه باندې په هر د ککی شل دانو ته رسیدل یعنی کچيري یو دنه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه د ککی د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کی چې شل دانو ته رسیدل د رقم نو کچيري وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیدل د په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې زنی اراضه ولایم ربا وایسته کی هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دی یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزر چند واری کوشنی دی د ی بلابیل نه روان د غره کمره مبینسته کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروی جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم ربه بایسته کوي هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته به د ټخی دی یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخه اراض رمه بایسته کوي او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان رمه بایسته کوي مګر د دې څخه اقتصادی ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسې روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بایسته کوي د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بایسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رمه بایسته کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بایسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رمه بایسته کوي هغه مثلا دی لوړ درجه تبر رمه بایسته کوي او یا هم خوله رمه بایسته کوي وینه په شکه کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن دی د غو د منځه وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وی انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل لای هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بایسته کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک و بولو هم سي دی چې سرطان د جنیټیک له نظره ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بایسته سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سږ سرطان دی او یا هم غشتي اوسنه ساري ناروغيان نه هغه ناروغيان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پتوجن دی پتوجن موجو ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بایسته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغيان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض دا امراض نه لکه تخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام شوی کمزور شوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغيانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان سرایت وکي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیونه څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم یې چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږی پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډېروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تولید کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیدیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهمه ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرنس پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولی چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنې نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې سربېره پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسرغلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ سره ځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبه کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تن لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. لومړی حجره اوږدېږي په مستقیم ویش کې. په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوی مواد مو هم پیژندلې دي په مخکلي درسونه کې چې هستوی مواد په دغه وخت کې دوه چنده کېږي، په دوه مساوي برخو باندې وېشل کېږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وېشل کېږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډېر زیات لیدل کېږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدي شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کېږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کېږي، په دوه برخو وېشل کېږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وېشل کېږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډېر زیات لیدل کېږي. همدارنګه دالي حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کېږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې له دې چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل شي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنې ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نورو باندې بدلېږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسېږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی، د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې نوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کېږي. په خپله تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي هګۍ، یعنې هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بالغه کېږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي، یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بالغه کېږي، یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځه چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې، یا هم د بالغیت له دورې څخه، یا د بلوغ کېدو څخه وروسته، بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده، هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي، او بیا نفیرې ته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي، چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي، هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای سي چې په درو ورځو کې او هم کېدای سي چې په څلورو ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی سو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د درو یا هم څلورو ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور ورځو څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبیږي، هغه خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر پنځه څلوېښت کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نس وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هره میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هره ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه یوولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Let's go.